امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سټیکی په افغانستان کې د ترهګرو په اړه د ایران او پاکستان اندېښنې. د ایران او پاکستان مشرانو ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ پېښوي. طالبان بیا وایي درې ګاونډیان په سیمه کې د داعش خراسان ډلې مالی او لوجستیکي ملاتړ کوي. د اسرائیل او اوکراین سره د امریکا پوځي مرستې. ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د اوکراین سره د جنگي مرستې لایحه لاسلیک کړه. اوکراینیان په دې خبره خوشحالي څرګندوي. او د ملاریا سره د مجادلې نړیواله ورځ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان په 2020 کال کې د اقلیمي بدلون او ویجاړونکو سیلابونو وروسته په نړۍ کې د ملاریا تر ټولو زیاتې پیښې درلودې. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام. نن پنجشنبه ده، د غویش بګم نیټه او د 2024 کال د اپریل 15مه. زه خایسته سعادت لامیم. د خبرونې میلمه د سولې د پخوانی عالی شورا مرستیال حاجی صاحب عزیز الله دین محمد سره په دوه کې د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو د راتلونکي غونډې د اجنډا او څرنګوالي په اړه خبرو ته کینو. زما همکار ایوب خاورین به د اسرائیل سره د امریکا د پوځي مرستې په اړه هم خبرګونونه موږ سره شریک کاندي. حاجی صاحب دین محمد او خاورین صاحب، له تاسو نه مننه کوم. په څو شیبو کې به تاسو ته ستنشم را سره مل ووسیږي. د طالبانو د بارنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پنجشنبه په کابل کې ویل چې د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه په سیمه کې د داعش د خراسان څنګه مالی او لوجستیکي ملاتړ کوي. نوموړي په داسې حال کې دغه څرګندونې کړې چې د ایران او پاکستان مشرانو په خپل وروستۍ مشترکه اعلامیه کې ویل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ ګڼل کیږي.
د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغان قزاق نندرتون د پرانیستي په مراسمو کې د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه په سیمه کې د داعش د خراسان څنګه په ملاتړ تورن کړل. نوموړي د دغو هیوادونو د نوم له اخیستلو پرته وویل چې ګاونډي هیوادونه داعش ته هر اړخیز امکانات برابروي.
متاسفانه د موږ درې ګاونډي هیوادونه په نوبت سره په یو هیواد کې د داعش لپاره بشری قوت تیاریږي، افراد تیاریږي چې موږ تاسو ولیدل چې ځانې په بیلابیلو برخو کې پیښې ترسره کړې. بل هیواد هغه لارې په سر باندې پروت دی چې امن خرابوونکي افراد ځینې راتېږي، او بل هیواد بیا په خپله خاوره کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز
ورکړي. متقی په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر د درې ورځنی سفر په پای کې د دواړو هیوادونو په مشترکه اعلامیه کې ویل شوی چې په افغانستان کې شته ترهګري ډلې د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ پېښوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی په اسلام آباد کې وی غونډې ته ویلي چې د افغانستان مسالې پاکستان ته له هند سره د درې جګړو په پرتله زیات ځاني او مالی تاوان راولی دی. خو د چارو یو شمېر شنونکي وایي چې درانی له تاریخه خبر نه دی.
زه فکر کوم چې ښاغلی درانی شای تاریخ سرچپل وستی وي. حال دا چې افغانان په دې جنگ کې د سیمې د ژغورلو لپاره قربانیان ورکړي دي. افغانان د افراطیت اصلي قربانیان سوي دي واقعا هم، یعنی په دې شلو کالو کې چې افراطیت په دې سیمه کې تخویه سوي دي، البته مذهبي افراطیت اصلي قربانیان افغانان دي.
بلخوا یو شمیر نور شنون کې د پاکستانی چارواکو دا ډول څرګندونه په پاکستان کې د وضعیت په اړه د غوي د ناهیلی نخه بولی.
ورځي پښتو کې یو مثال د اوبو همیشه په کمزوري ځای باندې څکم دا غي زور وي. نو د پاکستان هم په دو وخت څکم بیانات دي، هغه د هغه د فرستریشن یا د غم او غصې اظهار کوي. د پاکستان په دو وخت لویه مسله معاشي ده، او بل طرف ته د پاکستان سیاسي څکم ساخت دا هغه په ملک کې دن نسکم دا هغه ډیر خراب شوی دا
د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتونو د سر مفتش دفتر سیګار څو مخ کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه نه یوازې په افغانستان کې دننه د طالبانو واکمني بلکې امریکا او دغه هواد متحدینو ته یو ګواښ ده. خو طالب چارواکي وایي چې داعش په افغانستان کې نشته او هغوی هیڅ ترهګري ډلې ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان د لپاره د ځانګړو استازو مخکنی غونډه په 13 فبراير میاشت کې جوړه شوه، خو د راتلونکي غونډې کره نیټه لا نه ده په ډاګه شوې. په دې کې طالبانو د افغانستان د لپاره د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو سره کلک مخالفت ښودلی. همدومره په دې اړه موږ سره معلومات شته. خو په دې اړه بحث لپاره د خبرونې میلمه د سولې د پخواني عالي شورا مرستیال حاجي صاحب دین محمد ته ښه راغلاست وایو چې موږ سره په لیکه کې د ستړي مشه. حاجي صاحب په خیر راغلی. د دوهې د غونډې نه مخکې اول غواړم د ایران او پاکستان پر اندېښنې ستاسو نظر هم واخلم. دوی وایي چې افغانستان کې ترهګرې ډلې د سیمې او نړۍ لپاره یو خطر ګڼل کیږي. ستاسو ارزونه صاحب؟ زما واز اوري زما پختنه مو واخستله. مهرباني که زما پختنه مو نوي اوريدلې زبي بیا لسره تاسو ته تکرار کوم. د ایران او پاکستان پر اندېښنې تاسو خبرګون غواړم چې ویلي دي افغانستان کې تر هغه ډلې د نړۍ د پاره او هم د سیمې د پاره یو خطر ګڼل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحيم. فو بغیر دا خبره کړی نو دا په حقیقت کې هغه څه دي چې دوی په خپل دا زرا پنځولې دي را بدر کړی دي او اوس کا هغه مار چې دوی په خپل جنتر کړه وو دوی چې چینو بیا دا کې خو دوی په دنیا څه سو وي خو ځکه چې بیا خو کار هم دوه کړی دي.
بله، په دې ترڅ کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی هم ویلي چې په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان مسلې پاکستان ته عجیب د هند سره د غیواد د دریو تیرو جګړو څخه هم زیات زیان وای وراړولای. بیا افغانان په جواب کې وایي چې پاکستان د افغانانو په سر د نړیوال نه پیسې اخیسته، یعنی افغانستان ورته د عاید یو مرجع و. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
نو زه خو د دقیق د معلومات نه لرم اوس، او دومره ویلی سم چې د پاکستان د مخالفینو سره یا نور سره یو تفاهم دی وکي او خبرې وکي. دا پاکستان ته وایي طالبانو ته.
بله، د آصف دورانی صاحب وروستۍ څرګندونې تاسو لوستلې دي یا اورېدلې مو دي؟
آصف دورانی خبرې خو ما تاسو ته نه واورېدې، خو هغه ما ته د ډېرې زمواري خبرې نه ښکاري. داسې د زمواري خبرې نه دي بس اوس.
بله، ځکه افغانان په جواب کې وایي چې په خپل پاکستان د ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د افغانستان په سر د نړیوال ټولنې نه پیسې ترلاسه کړې دي. دا هغه څه دي چې په خپل افغانان په ټولنیزو رسنیو کې وایي. په دوه کې د ملګرو ملتونو په نوښت را روانې غونډې ته چې راشو څومره مهمه یې بولې تاسو طالبان د اجنډا او ترکیب په برخه کې وضاحت غوړي څو د برخه اخیستو په برخه کې پریکړه وکړي. د تیر غونډې په نظر کنیور سره تاسو د طالبانو ګډون څومره مهم بولی او فکر کوي چې برخه به پکې واخلي؟
دا چې برخه به واخلي او نه خلی دا خو موږ څه نسو ویلې، خو البته که ګډون وکي ګډون ډیر مهم دی او برخه اخیستل یې هلته ډیر مهم رول لري او نړیوال دی داسې وکي چې د دوی ځینې شرطونه چې هغه ځینې منلو وروي یا نږدې وي هغه دی ومن چې دوی برابر شي دي ته چې لارش بده غونډه کې برخه واخلي. نسبت دی نه چې بيخي برخه نه اخلي او دا غونډه به نتیجه پاتې کیږي.
بله خو دا سټ کلم کې چې طالبان د ګډون د لپاره شرطونه لري، یو په دې شرطونه کې د افغانستان د لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نه ټاکل دي، وای د دې مسلې نه د تیر شي چې دوی ورسره مخالفت لا د پخوانه څرګند کړی وو. خو فکر نه کوي چې یو ځانګړی استازي به له طالب چارواکو سره د نړۍ په غوښتنو باندې یو بهتر انتخاب وي د مخامخ خبرو د لپاره به یو لار هوار شي، ستاسو نظر؟
زما نظر خدای خو چې کدا ځانګړی استاد مقرر شي او د دمدغه قواعد او اصول چې ملل متحده دی افغانستان لري
بل ستاسو आवाज پری پری کیږي. بیا هم ستاسو د برخه اخیستنې نه مننه کوم. کور مو ودان د سولې د پخوانی علي شورا مرستيال حاجی صاحب دین محمد بری علي وسی. بل پلو د خبرونه بل مطلب ته چرشو د طالبانو د حکومت چارواکو په لومړي ځل د مرګول ملتونو د سازمان او نورو نړیوالو خیریه مؤسسو سره په ګډه په افغانستان باندې د اقلیم د بدلون د غیزو د چیرلو د پاره کانفرنس کې ګډون کړی. دا کانفرنس افغانستان د پاره د ناروی د کمیټې په مرسته جوړ شوی و.
افغانستان د اقلیم د بدلون د غیزو د چیرلو لپاره په کابل کې یو چیرنیز کانفرنس جوړ شو. دا درې ورځنی کانفرنس افغانستان په د ناروی د کمیټې په مرسته جوړ شوی و چې پکې د لومړي ځل لپاره طالبان د حکومت اساسو هم ګډون کړي وو.
So this is actually the first
دا په حقیقت کې لومړی ځل و چې حکومتي چارواکو د حکومتي او خصوصي په هانتونونو او استادانو د ملګرو ملتونو مؤسسو ډیپلوماټانو مرسته کوونکو ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د افغانستان د ټولنې د ډیرو برخو وګړو مخامخ او په آنلاین بڼه د 2018 کال د اگست وروسته خپل نظرونه سره شریک کړل.
په دې کانفرنس کې چیرونکو ویل چې افغانستان د نړۍ په کچه ډیر کم 0.0% ګلخانی غاز تولیدوي، خو د نړۍ په کچه د اقلیم د بدلون پر وړاندې شپږم زیرمنون کې هیواد دی. چرواکی وایي چې افغانستان له 1950 کال راهیسې د تودوخې د 1.8 سانتیګراد درجه د زیاتوالي شاهد و چې دا تودوخه د نړۍ له اوسط 1.5 سانتیګراد درجه څخه زیاته ده.
د اقلیمي بدلون ننګونو او خطرونو تر رسیدګي د ټولو حکومتونو مشترکو اقداماتو اړتیا لري او د ټولو شکیرو اړخونو ګډ کار او همکاري ته ضرورت لیدل کیږي. د دا ډول ملي بحثونو او سړونو نتایج کولای سي چې د اړوندو ادارو سره د اقلیمي بدلون په برخه کې د پالیسي او ستراتیژي په جوړولو کې لازمه مرسته او همکاري وکړي.
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم بدلون تر ټولو بد اغیزه کړې ده. د چاپیریال ساتنې کارپوهان په افغانستان کې د موسمي بارانونو شدت، ناڅاپي سیلابونه او دوامداره وچکالي په دغه هیواد کې د اقلیم د بدلون څرګند اغیزه ګڼي او وایي چې په افغانستان کې د نږدې 3.5 لسیز جګړو له امله د هیواد په یوازې د اقلیم بدلون د اغیزو سره مبارزه نشي کولای او د نړیوال ټولنې مرسته اړتیا لري. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما د بیان لمخې نږدې 40 میلیونه افغانان د دوو خونړۍ او زلزلو په ګډون د دریو کلونو پر لپسې وچکالۍ، اقتصادي فشارونو او نورو طبیعي پیښو له امله د خوراکي توکو د کمښت له بیړني حالت سره مخامخ دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
دا پښتنه هم را برسېره کوي چې په هرات کې د وروختونو نو وروسته اوس د وچکالۍ خطر لمنځه تللی دی او کنه. دا پښتنه په تاسو ته د هرات څخه دی را رسیدلې رپورت په ترڅ کې ځواب کو خو لمړی لنډه د مخلو.
مانند سکرت، نسوار، پان استفاده میکنم. متاسفانه اکثر دندان ها اینا خراب میشن.
بار چند دغه میلیارو نه چې مدل ته زکړی یو ورځې په هیواد کې همدغه میلیارو نه مرکز ولرو.
دکتر صاحب سفارش شما برای مادران شیرده چی هست؟ باید
اونا او دست او تیره پیدا کهی چه ایت دور احساسات نداری؟
ای تا چه حد میتونه که وضعیت روحی اطفال متصل بسازه؟
هر مریض دادی حق لگی چه واری چی چیزن تداوی پیدا در مریض حق دیگه. دا خبرونه هر شنبه د کابل په وخت مازیګر په 15 بجو د امریکا غاک په سټلایت او دریو پښتو ټولنیزو رسنیو لاري خبريږي.
کله د چې د بوالي سنا روغتي خبرونه وګوري، خو د امریکا د سیاسي جنجالونو په تړه ولسمشر جو بایدن د اسرائیل سره د شپږویشت میلیارد ډالرو د مرستو لایحه په داسې حال کې لاسلیک کړه چې دغه هیواد د پوځ د بشري حقونو څخه د سرغړونې په اړه ګڼ شمیر پوښتنې راپیدا شوې. امریکا یو شمیر شرطونه لري چې د مرستو د منظورۍ په وخت کې کتل کیږي او همدا کار د اسرائیلو په اړه هم شوی. نور معلومات د خپل همکار ایوب خاورین څخه اخلم چې د کانګرس د ماڼۍ له مخې موږ سره مل شوی دی. خاورین صاحب، ستړي مشهید، د مرستو په اړه نیوکه څه ده او حکومت د دوی د پاره د دیني وکړو د پاره څه ځواب لري؟
سلامونه خوښه جانې درنو اوریدونکو ته باید ووایم چې نیوکه د بشري حقوقو څخه د سرغړونو تورونه دي د اسرائیل په پاوز باندې او دغه د مرګ جوبلي کچه په غزه کې د زیاتوالي اندېښنې دي. په تیر وو میاشتو کې څه باندې څلور دي زره فلسطینیان هلته وژل شوي دي او په امریکا کې د امریکا ولس که څه هم دواړه سیاسي ګوندونه د اسرائیل کلک ملاتړ کوي، د اسرائیل د جوړښت رئیسی په 1948 رئیسی اسرائیل سره امریکا 300 میلیارد ډالر پوځي مرستې او ملکی مرستې کړې دي او په کال کې د 2008 کال رئیسی هر کال 4 میلیارد ډالر پورې پوځي مرستې د اسرائیل سره کوي. د دې مرستو په اړه هم نیوکه یوازې دا ده چې په غزه کې ملکی تلفات ډیر دي دا په جګړه کې د دغه وسلو څخه شاید ملکی حقوق څخه سرغړونه کیږي. دغه نیوکه دا په امریکا کې وروستۍ نظر پوښتنې دا ښیي چې ولس کې ورځ په ورځ د اندېښنه زیاتېږي. د پاخه عمر لرونکي امریکایان په مجموع کې اکثریت د اسرائیل ملاتړي دي او په خو په ورځ په ورځ په ځوانانو کې د اسرائیل سره د نظامی مرستو مخالفین ډیریږي او د امریکا د حکومت څخه غواړي چې باید اسرائیل جواب دی وي چې له دغه امریکایي وسلو باندې ملکی خلکو ته ضرر ونه رسیږي. دغه اندېښنه ده که څه هم اول کانګرس د استازو خونه کې بیا د سنا په مجلس کې او وروسته ولسمشر د منځوري ورکړه په 15 ورځو کې یو راپور وړاندې حکومت مسول ده چې د یو قانون لمخې باید راپور وړاندې کې کانګرس ته چې په دغه وسلو باندې ملکی خلکو ته ضرر نه رسیږي. اما د اسرائیل په مورد کې دغه پخوا هم دومره جدي نه دی نیول شوی او دا ځل هم اټکل دا کیږي چې د اسرائیل سره پوځي مرستې کیږي. نو پام وکړئ دغه راپور ته چې یو ډله منتقدین چې هغه کې علمي کادرونه او پخواني چارواکي هم شامل دي د دې مرستو په اړه څه وایي. امریکا تر ټولو ډیره مالی مرسته د اسرائیل سره کوي، هر کال شاوخوا 4 میلیارد ډالره او اکثریت یې نظامی مرسته وي او اوس یې د 28 میلیارد ډالرو نورو منظوري ورکړې ده.
د اسرائیل سره زما هوډ غواړم واضح کم چې فولادي دی. د اسرائیل امنیت ډیر مهم دی او موږ باید تل د دې اطمینان ولرو چې اسرائیل د ایران او د هغو ترګرو چې ایران یې ملاتړ کوي د هغوی څخه د ځان د دفاع ټول وسایل ولري.
دغه نوی نظامی مرستې په داسې حال کې اعلان شوې دي چې د امریکا حکومت داخلي ارزیابي پیل کړي چې آیا اسرائیل او هغه نور متحدین چې د امریکا وسلې ورکوي نړیوالو او امریکایي قوانینو ته څومره ژمن دي. د اسرائیل حکومت امریکا ته ویلي دي چې د جګړې ټول اصول مراتوي، خو د رضاکارانو یوه ډله چې علمي کادرونه او د حکومت پخواني چارواکي پکې شامل دي د اسرائیلو د جګړې منتقدین دي. دغه ډله په حکومت غږ کوي چې اسرائیلو ته وسلې ورنه کړي. پروفیسر نورا ایرکات د دغو منتقدینو د ډلې مشره ده.
په شپږ سو پیښو کې چې موږ څېړلې دي په یو لسو کې اسرائیل حتی د دې ادعا هم نه کوي چې هلته نظامي هدف وو او نه هم کومه بله توجیه لري. او په نیمایي پیښو کې بریدونه په استوګنځایونو کې شوي دي چې کورنۍ پکې اوسېدلې.
څېړونکي وایي دوی زرګونه پیښې څېړلې دي د اسرائیلو د هغو هوایي بریدونو په شمول چې د کډوالو په کمپونو مغازي او جبلیه باندې شوي وو. په دواړو بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم هغه راپور خپرولو ته چمتو کړی دی چې د اسرایلی پاوز د یوې قطعې د بشري حقوقو نسخه د سرغړونې په اړه جوړ شوی دی. دغه سرغړونې په اسرایلو باندې د حماس لبرید مخکې په لویدیځ غاړه کې ترسره شوی وي. اسرائیل د هر ډول محدودیتونو وړاندیز غندلی دی.
اسرائیل یو دیموکراتیک دولت دی، حکومت لري، یو پوز لري، یو سیستم لري، او زه فکر کوم چې په یو ځانګړي دفتر باندې بندیزونه هیڅ معنی او توجیه نه لري.
د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه په اسرائیلو باندې د حماس په برید کې 1200 کسان وژل شوي وو. په جواب کې په غزه باندې د اسرائیلو په برید کې تر اوسه 4000 فلسطینیان وژل شوي دي چې اکثریت یې ملکی خلک دي. د اسرائیلو سره 6.8 میلیارد نظامی مرستی د هغې کومکی بستې برخه ده چې د امریکا کانګرس د سه شنبې په ورځ تصویب کړه، او په دې کې 1.8 میلیارد ډالر د اوکراین سره او 1 میلیارد ډالر د هند آرام سمندرګي د امنیت لپاره شامل دي. ایوب خاورین، د امریکا غږ، واشنگتن.
بیا هم د امریکا په تړاو سپینې ماڼۍ پرون د چهارشنبې په ورځ ویل چې ولسمشر جو بایدن د امریکا په پوهنتونونو کې د محصلانو د بیان د آزادۍ ننګه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد په یو شمیر پوهنتونونو کې په غزې کې د اسرائیل د جګړې په ضد مظاهرې شوي. د نیویارک د کولمبیا په پوهنتون کې روانو مظاهرو ته د ډیرو خلکو پام وراوښتی، او ورسره په ځینو نورو پوهنتونونو کې هم مظاهرې پیل شوي. مظاهره کوونکو په غزې کې د فلسطینیانو سره پیوستون اعلان کړی. خود اسرائیل پلویانو په پوهنتونونو کې د مسؤلیت پاړندې نه کوي، او وایي چې په پوهنتونونو کې نفرت پاروونکي نظریات هڅول کیږي. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د عام روغتیا وزارت مقامات بیا وایي چې د اسرائیل په بریدونو کې څه باندې 4000 کسان وژل شوي دي. بل پلو نن پنځشنبه د اپریل 15 نیټه د ملاریا له ناروغۍ په وړاندې د مجادلې نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په وروستیو کلونو کې تر یوې اندازې پورې د ملاریا د خپرېدو مخه ډب شوې ده، خو په افغانستان او پاکستان کې دا ناروغي اوس هم یوه جدي ستونزه ده. کارپوهانو په وینا په سیمه کې د اقلیم بدلون او ویجاړونکي سیلابونه د دې ناروغۍ د زیاتېدو لوی لاملونه دي.
د ملګرو ملتونو پر اختیایي ادارې ویلي وو چې د افغانستان 80% وګړي په هغو سیمو کې اوسېږي چې په ملاریا ناروغۍ د اخته کېدو خطر پکې زیات دی. د ادارې وضعیت ته په کتو د ملاریا ناروغۍ په افغانستان کې د عامې روغتیا یوه ستونزه بللې وه. مسؤلین د ملاریا ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه له ګاونډیو هېوادونو څخه د اکثره افغانانو راستنېدل، موسمی ورښتونه او سیلابونه، د پشخانو نه استعمال او د دې ناروغۍ څخه د مخنیوي لازم تدابیر نه نیول یادوي.
تیر کال خپل موږ د ډیر زیات پیښ شاهدان یو. داسې مریضان به هم ډیر راتلل چې په ډیر بد حالت کې وو، یعنی هغه اختلاطي حالات کې وو مریضان مشترتلل. په تیر کال کې یو خدای او چې د کډوالو حکومت د پاکستان سره راوړتي وو، د هغوی شمیر بیخي زیات وو. نو یو کې داسې هغه لاملې چې په تیر کال کې پیښې ډېرې زیاتې وې، او بل لامل یې دا دی چې عموما د ملاریا لپاره دا ولاړې اوبه شي دا ډېرې تاواني، ځکه هغه دی د ملاریا د غوماشو استوګنځي بیخي.
ملاریا هغه وژونکې ناروغي ده چې معمولا د اوړي په تودو موسمونو کې د یو غوماشي د چیچلو په وسیله بل کس ته سرایت کوي. د کندهار اوسیدونکو وایي دا چې د دوبی موسم راتلونکی دی، او امکان شته چې په اکثر سیمو کې خلک د ملاریا په ناروغیو اخته شي، باید سر له وسه تدابیر ورته ونیول شي.
په کومه سیمه کې چې د ملاریا یا کوم د غوماشي ډیر دي، ازای کې د ځان ساتنه وکړي. د پښخانې د استعمال مثال غوښتنه مده ده چې باید ډاکټرانو پاملرنه ورته وکړي، او مسیواله کومک ورسره وکړي. د خلک لسلسی نه لري، مثال منطقې لري دي، دا غوډي کومک ورسره وکړي، پښخانې دی ورکی نور مرسته ورسره وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ملاریا په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ یو فرصت دی چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول لپاره د دوامداره پانګونې او سیاسي ژمنتیا پر اړتیا تاکید وشي.
په دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید خصوصا په ښار کې او داسې په لیرې پرتو سیمو کې باید د پشخانې څخه استفاده وشي. بالخصوص داسې لیرې پرتو سیمو کې یا پشخانې نه پیدا کیږي، یا مثال وسه نه لري، باید هغه کلینیکانو ته یا موسسو ته مراجعه وکړي.
په تیرو کلونو کې کندهار کې د عامه روغتیا ریاست او مؤسساتو لخوا په اکثرو سیمو کې خلکو ته وړیا پشخانی ورکول کېدلې تر څو له ملاریا څخه ځانونه خوندي کړي. خو مسؤلین وایي تر اوسه د پشخانو د ویش کوم پلان نشته او دوی هڅه کوي چې په دې اړه له مؤسساتو څخه همکاري ترلاسه کړي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
او اوس د جمعنی سره سم راشو په هرات کې د ورختونو په تړاو رپورت ده. د هرات د کرهنې ریاست چارواکي وایي چې لتیر ژمی را په دې خوا په دې ولایت کې شاوخوا 208.1 میلی متره ورختونه شوي چې له دې سره په دې ولایت کې د وچکالۍ خطر له منځه تللی. دا په داسې حال کې ده چې په یاد ریاست البته ویلي دي چې هرات ولایت د وچکالۍ څخه د وتلو دپاره شاوخوا 205 میلی متره ورختونو ته اړتیا لري. صفی الله احمد زی په دې اړه رپورت چمتو کوي.
ورسته لپاره لپسې څو کلونو سکال محمد خپل کروندو ته خوشاله دی او په خورا شوق خپل زامنو سره د نخودو په دې کروندې کې بوخت دی. سکال یې دوه جریبه نخود کرلې دي. ورستي ورختونو د دې کروندې د اوبو کمښت ستونزه حل کړې ده. وایي تمه لري چې سکال ښه حاصل راټول کړي.
نو ډېر وختونه مې دلته کښت کړی دی، نه دی داسې سم سوی. سش کال می نخود کرلی دی، 15 ورځې به انشاءالله کیږي. نو اوس به خامخا تاسو وینئ سش کال خدای پاک داسې وری کړی دی چې ټوله دنیا راضی ده. دا کښت مو ډیر په حاله دی، ښه کښتن دی. نو ډیر خوشحاله دی، الله پاک څخه شته تربې سوي دی.
محمد د کوکنارو په خوانی کروندګر هم پاتې شوی دی. وای د کوکنارو څخه خیر نه دی لیدلی او بې برکته کښت یې بولی. د دې کوکنارو کروندګر څخه غواړي چې لدې کښت د لاس واخلي او بدیلو کښتونو ته د مخه کړي.
کم نشي توګه چې موږ کښته کړی ده او پیسې مو ډیر لاس راغلي دي، خو بیا دغه سی به زیارت ختلې ده. دا غو څخه موږ فائدنه نه دیدل. نو سش کال دی خوشاله دي، الله پاک څخه داسې دربې سوي دي. داسې ولاشته په دې وطنو کې وسرخیږي چې ورسه داسې سړی به نه وویني چې هغه تا ته وایي چې زما کښ نو سش کال نه دی.
لبلی خوا د هرات ولایت د کرهنې ریاست مسولین وایي سکال به دا ولایت د وچکالۍ له ګواښ سره مخ نه وي.
208.1 میلی متر مکعب باران د کیسه د باران واورو ده چې دغه سوي دي چې انشاءالله دا هرات ولایت کې پر هر کښ باندې ډېر زیات تاثیر لري. او د هرات ولایت کې خوشبختانه خوشحالی یا وچکالی په دغه ورښتو سره ختمه شوې ده انشاءالله.
دا په داسې حال کې ده چې د هرات ولایت د کرهنې ریاست د معلوماتو پر اساس دا ولایت هر کال شاوخوا 205 میلی متره ورښتونو ته اړتیا لري چې د وچکالۍ له ګواښ څخه وژغورل شي. له تیرو څو کلونو را په دې خوا د اوبو کمښت او وچکالۍ د هرات د کروندګرو اصلي ستونزو څخه بلل کېده. صفی الله احمد زی، امریکا غږ.
ستاسو د ملتیانه مننه کوم. دا خبرونه پای ته ورسیده، خو دری خبرونه نشر ته چمتو ده. زما همکار قدیر مشرف به تاسو ته وړاندې کی. الله مو مل.